د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه. زه بشیر گواخیم او تاسو ته په دې سات کې هرکلی وایم. ما د شپږو څخه تر اوو بجو په دې ګړی کې به تاسو ته بېلابېل رپورټونه وړاندې کوو. هیله ده چې موږ سره واوسئ. لومړی خبرونه اورو. د خبرونو سر ټکی: په افغانستان کې د طالبانو حکومت او د پاکستان د استخباراتي ادارو مشران په ترکیه کې سره خبرې کوي. د خبر پښتونخوا حکومت وایي په اوس سبا اجازه ورنکړي چې د دوی د خوښي بغیر عملیات وکړي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د اپینو تولید کم شوی دی. د خبرونو تفصیل: د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازي نن د ترکیې په استنبول ښار کې د خبرو اترو دریم پړاو کې سره ناستي او مذاکرات کوي. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته په لیږلي بیان کې نن وویل چې د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق په مشرۍ پلاوی د مذاکراتو لپاره استنبول ته ورغلی. بلخوا پاکستانی رسنیو لیکلي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال عاصم ملک د خپلې ډلې مشري کوي. د اکتوبر په میاشت کې د پاکستاني او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ تر نښتو وروسته دواړو خواوو مذاکرات پیل او اوربند اعلان کړ. دواړو خواوی پر یو بل تور پورې کوي چې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د پوځي عملیاتو اجازه به ورنکړي او باید پر ځای د وسلوالو سره خبرې وشي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو سلاکار شفی جان د نومبر په شپږمه په پیښور کې په یو خبري غونډه کې وویل چې عملیات د مسلې حل نه دي. هغه زیاته کړه چې د نومبر په 12مه د ټولو سیاسي ګوندونو جرګه راغوښتي چې په هغه کې به د امن راوستلو د څرنګوالي په اړه فیصله کیږي، خو په وانای چې په خپله حکومت د پوځي عملیاتو ملاتړ نه کوي. د شفی جان په وینا پخوانیو عملیاتو هم څه ګټه نه ده کړې او که وفاق یا پوس په دې اړه بیا کوم لوی اعلان کوي د خیبر پختونخوا تحریک انصاف حکومت به یې مخالفت وکړي. هغه ویل که هر پریکړه کیږي هغه به د صوبې وزیرالله اسمبلی او خلک کوي. تر اوسه د مسلم لیگ نون په مشرۍ د پاکستان وفاقي حکومت او پوز په دې حق لا څه نه دي ویلي، خو تېره اونۍ د پوز وان لفټنټ جنرال احمد شریف چودري خبر اعلان ته ویلي وو چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان په ځینو سیمو کې اوس هم عملیات روان دي، خو پریکنده عملیاتو ته ضرورت شته. د خیبر پختونخوا د سوات قامی امن جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې د هر ورځ کېدونکو هدفي وژنو مخنیوي دی وکړي. د جرګې غړو له ځایي امنیتي چارواکو سره په ملاقات کې د وسلوالو پښتون اندېښنې ښوولې دي. تېره ورځ په سوات کې د پولیسو له مشر سره شوې ملاقات کې شامل د سوات یو قامی مشر حاجي زید خان د نومبر په شپږمه مشال رېډیو ته وویل چې حکومت د خلکو ته امنیت برابر کړي.
صورتحال سوات چې دی نو هغه مینان بخش نه دی. بعضې خلک دلته کې د خپل خپلوانو سره یا کوم شپنکان چې کوټې خالي کړي په هغې کې ناست دي او کته راکوزېږي او خلکو له دمکیانې عمر کوي. حالات تسلی بخش نه دي.
بلخوا په سوات کې چارواکو مشال ریډیو ته په ورکړو معلوماتو کې ویلي چې د غرونو په سرونو یې څوکۍ زیاتې کړې، د پولیسو کمی یې پوره کړی او په مشکوکو خلکو یې نظر ساتل پراخه کړي دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په روان 2015 کال کې د کوکنارو کر او د اپینو تولید کم شوی دی. د مخدره توکو او جرمونو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یو این او ڈی سی نوې سروې ښیي چې په افغانستان کې په 2015 کال کې د کوکنارو کر کله د تیر کال په پرتله شل او د تاریاکو تولید 22% کم شوی. د سروې تر مخه د دې کمی وجه د کوکنارو په کر د طالبانو د حکومت بندیزونه او د کروندګرو نورو شیانو کرلو ته مخه کول دي. هغه دفتر د نومبر په شپږمه خپلې موندنې رسنیو ته لیږلي چې پکې راغلي په روان کال کې په 10,200 هکټاره ځمکه کوکنار کرل شوي، خو په تیر کال کې په 12,300 هکټاره ځمکه کوکنار کرل شوي وو. رپورټ زیاتوي په 2015 کال کې 296 ټنه اپین تولید شوی چې د تیر کال په نسبت 22% کم دی. د ملګرو ملتونو په وینا له همدې امله له کوکنارو او تاریاکو لاسته راتلونکي عاید هم کم شوی او د تیر کال د 280 میلیونه ډالرو څخه سږ کال 130 میلیونه ډالرو ته راټیټ شوی دی. او د کرکټ خبر درکو چې پاکستان د جنوبي افریقا په وړاندې په 250 اوره روانه سیالي کې تر دې دمه په 44 اورونو کې 208 منډې جوړ کړې دي او شپږ لوبغاړي اوړتي. د دریو لوبو د لړۍ دا سیالي په فیصل آباد کې روانه ده. لومړی هغه پاکستان ګټلې وه او دریمه به د نومبر پاتمه کیږي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو واوریدل. په دې غړي کې د نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. نن په ترکی کې د افغان طالبانو او د پاکستانی استخباراتو د مشرانو خبرې اترې کیږي. خو یو څېړونکی وایي په خبرو کې باید د ډیورنډ کرښې د دواړو غاړو خواو ته پراتو قومونو مشران هم برخه ولري.
دواړو اړخونو باندې چې خلک دي قبایلي سیمه او پراخو افغانان د دوی نه نه څوک تپوس کوي نه پښتنه کوي بس فیصلې کیږي.
د تورخم لارا لا هم بند ده. ولته په ګڼ شمېر کې ټرکونه ولاړ دي چې دواړو خواو ته تګ غواړي.
موږ سیمټ رابار کړي دي کابل ته روان یو. په سکام یوه میاشت کېږي ولاړ یو لار بند نه ده. بعد ګاډو لاندې پراته دي یخته ډوډۍ او اوبه هېڅ درک نه لګېږي. مهرباني دې وکړي دا لار دې موږ ته کولاو.
د مسجد قام وای چې د دوی د غنو خلکو سیم کارډونه بلاک شوی دی او دوی ته مشکلات جوړ کړی دي. له حکومت غوښتنه کوي چې دا د اخلاص کړي. د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس موږ اوریدلی شي. او لکه څنګه چې تاسو ته موږ مخکې په خبرونو کې وویل چې د افغانستان د طالبانو د حکومت د استخباراتو رئیس او همداراز په پاکستان کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې مشر دوی ترکیه ته تللي په استنبول کې سره خبرې کوي. او دا وخت موږ سره له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان د ټلیفون په کرښه دی. په دې اړه بالا هغه سره خبرې کوو. طاهر خان صاحب ستړي مشي او که اوریدونکو ته دا ووایي که تاسو سره څه معلومات دي چې په خبرو کې څه روان دي او یا دا چې دغه خبرې د دریم پړاو دی دا تاسو ته څنګه ښکاري؟
سلام تاسو ته ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته. په استنبول کې د ترکیې یو پاکستانی خبریال انس ملک لږه شېبه وړاندې مشال ریډیو ته وویل چې خبرې د پاکستان په شاوخوا 3:30 بجې پیل شوې وي او دا وخت هم هغه دوام کوي. البته چې کوم ځای کې دا خبرې کیږي هلته خبریالانو ته رسنیو ته اجازه نشته چې هلته ورشي. نو تر اوسه پورې د خبرو نه سجزیات هغه نه دي ترلاسه شوی معلومات. البته دا تاسو خبره درسته چې په دې خبرو کې د پاکستان د استخباراتو د ایس ای مشر د غرنګي د طالبانو په حکومت کې چې کوم د غوی د استخباراتو اداره د جی ڈی آئی د غی مشر او د غرنګي د چې کوم منځګړتوب کوي د قطر او د ترکیې د غی هم د استخباراتو مشران په دې کې ګډون کوي. ځکه چې دا نو خبرې روانې دي او تاسو مخکې خبرو کې چې لکه بس باندې بدی خبرې کوي. نو ګورې دویم پړاو چې کله شوی وو هم په استنبول کې دا غیر وروسته موږ کومنګ کوشش کړو چې په اسلام آباد کې پاکستانانو څخه پوښتنه وکړو او دغه رنګې په کابل کې ځینې طالب سرچینو سره نو ځینې جنجالي مسلې دي چې موږ معلومات ترلاسه کړو. د پاکستان غوښتنه ده چې پاکستانی ډلې چې دي د هغې خلک دې ونیسي پاکستان ته دې وسپارل شي او بیا د طالبانو لخوا موږ دا معلومات لرو چې هغوی د دغې څخه انکار کړی وو. هغوی البته دا خبره کړې وه چې پاکستان د هغې سره خبرې وکړي او لکه خبرې دې وکړي ځکه هغې دپاره داسې دا به مشکل وي چې پاکستان اول خو خیر افغان طالبان په رسمي توګه کلم دا نه مني چې پاکستاني وسلوال لري هغه په افغانستان په خاوره باندې فعالیت کوي. نو یو مشکل دی چې کمې غوښتنې پاکستان د افغان طالبانو نه لري او بیا افغان طالبان دې ته خبرې وکړي هغه اوربن تم تیاری دا پاکستان نه مني ځکه پاکستان یو جنگ کوم. نو جنجال هم په دې باندې یو میکانیزم باندې خبرې کیږي چې کفرس کې د دوی یو هوکړه کیږي نو بیا هغه عملي کولو د پاره یو میکانیزم باندې هم خبرې کیږي. خو ډېر جزئیات باندې مخه ترازی چې کړه د خبرو دا پروسه کله دا بشپړ کیږي
مکملی گی نو بیا با پتو لگی چی آیا پا آغا مخی جنجالون چی و آغای بان دوی موافقه کرده دا آغای لرکلی دیو کسنگا
ترخان سب کلان را تووی دا دری پڑاون خبری پا دا مختلف و چارواکو ترمنز زو شولی دا وست چی دا انتلیجنس یا دا استخباراتو والاو ترمنز کی گی دا تاستو چم را مهم اخکاری یا دا تاستو اخکاری چی دی که با یو بریک ترو یا دا سپریکنده چی زکا چی طالبان دا خبرم کهی چی دا داعش و سوال چی دی آغا زبولا مجاهد یاد کرده و چی پا بلوچستان کی پا مستونگ یاد کرده چی دا غز نرازی او خام پاکستان خود دیر وقت نرایسی داوی چی تی پی پا افغانستان کی دی نو دا یو بلوان تورون هم لگی دوار خواه ردائی خو تاسو تا چه کاری چی بدی خبرو که با چه داس نتیجه خیز چوشی؟
گوره چونکه موضوع هم دا امنیتی ستونز یا مشکلات تی نو زکا پا که زیاد دا امنیتی دارو سره تللی خلق دی او البته دا واری دوا دا ترکیه که چکم دویم پڑاو شیو پاگه که هم دا طالبانو پا چکم دل دا پلاوی دی پاگه که دو کسان نوی دی لکه دا افغانستان دا طالبانو دا استخبارات و مشه سنگه چه مخکی ماوی بیا دا پاکستان دا عیسائی مشر اغا پا که تبدیل دی و بیا دا طالبانو پا پلاوی که زاکر جلالی پا نامه بانده چکم دا بحرانه و چارو پا وزارت که چاروا که دا اغا پا که شامل شوی دی او پاکستان پا پلاوی که دا بحرانه و چارو دا وزارت چکم دا افغانستان د سانګي مسول دی سید حیدر علی ګیلانی هغه پکې دی په اولنې په دوه کې مو لیکن بیا په دویم پړاو کې نو چونکه مسلې امنیتی دي نو مهم خو ده کدي چې د کرن د جګړه شروع شوی وا تر اوسه پورې ټول لارې بندې دي د تګ راتګ لارې بندې دي او دغه رنګ دلته افغانان زکونکو ته مسلې ده کې ډیر زیات مشکل حالت او هر وخت په ذهن کې دا وی چې دا جګړه بیا شروع کیږي دا بس کیږي نو داغه په وجه باندې ځکه مهم دي چې کوم مسله د مسلې حل طرف ته دواړه غاړې لاړې ته ښه او بخیر داعش خبره تاسو وکړه بالکل داعش ته هغه دا خبره په وار وار باندې کړې ده چې مستونګ میادي او تیرا میادي د خیبر پختونخوا په خیبر ولسوالۍ کې ضلع کې خو پاکستان ورسره دغه نه مني البته داسې معلومات هم موږ لرو چې پاکستان دا وړاندیز ورته کړی دی که دوی سره افغان غاړې سره شواهد دوی کوي نو پاکستان تیار دی چې په پاکستان کې دننه د افغان طالبانو په ګډه باندې دوی د هغې پر ضد باندې عملیاتو کي خو دای ورسره بیا شرط ایښی دی چې بیا که پاکستان هغوی ته شواهد ورکړي ثبوتونه ورکړي نو بیا هلته هم د یو ګډه پر عملیاتو لپاره هغې راضي شي نو دا د پاکستانانو ما اورېدلي دلته
صحیح ډیره مننه تارخان صاحب کور مو ودان خوشحاله اوسئ ډیره مهرباني اورېدونکو تاسو واورېدل چې په ترکیه کې د پاکستان او د افغانستان د حکومت د طالبانو د استخباراتو رئیسان یا مشران د قطر او د ترکیې په منځګړتوب سره ناستې خبرې اترې کوي او دوی وایي چې څنګه کولی شي چې د خپلمنځي اختلافات ختم کړي او د دوی ترمنځ چې کومې جګړې شوې وي د هغې کچه راکمه کړي په دې باندې یو بل رپورټ لرو په افغانستان کې ځینې شنونکي او څېړونکي دا وایي چې دارنګې خبرې کېدای شي تر هغه پورې ډېر ګټه ونه لري تر څو پورې چې د ترهګرو د ځپلو او د وسلوالو د ختمولو لپاره یو شان او بې توپیره نت موجود نه وي په دې هکله زموږ د همکاري رپورټ اورو
یو شمېر سیاسي شنونکي سره له دې چې د دوه خبرو د سمدستي لاسته راوړنو په اړه په احتیاط سره نظر څرګندوي خو بیا هم دا پړاو خبرې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو لپاره مهم او اغېزناک بولي د دې ټلې سمې یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
اگر چې مذاکرات در یک جای بسیار حساس
که څه هم خبرې په یو ډېر حساس ځای کې ستونزو سره مخ شوې خو په هر حال خبرې په همدې معنا دي چې یو حل لاره ترلاسه شي زه فکر کوم چې له پوځي نښتو وروسته دواړه لوري لا هم غوسه دي او لا هم د جګړې د اولې او دوهمې ورځې تر اغېز لاندې دي د دواړو خواوو د خلکو په فکر کې هم څه خبرې شته خو دواړه خواوې په دې باور دي چې جګړه او ناورین کومه پایله نه لري
با کدام نتیجه نمی رسد
د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاویو ترمنز دو هم پړاو خبرې د اکتوبر 15 تر 10 پورې په استانبول کې وشوې د خبرو درې ورځې بې نتیجې پیدا ورسېدې او دواړو لوریو یو بل د خبرو د پرمختګ په برخه کې په نه همکاري تورن کړل خو دې خبرو د دوه نورو ورځو لپاره هم دوام وکړ چوربند د دوام پر هوکړې پیدا ورسېدې او په درېم پړاو خبرو تر سره کېدو هم توافق وشو په دې اړه په ګډه اعلامیه کې چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبره شو راغلی وو ټولو لوري د اوربند په دوام هوکړه کړې او اجرایي جزئیات به یې په لوړې کچې غونډه کې چې د نومبر شپږمه په استانبول کې هیږي وروستۍ شي. دغه خبرې د دوحې د غونډې په دوام دي چې د اکتوبر په نولسمه ترسره شوې وې. طالبانو ویلي چې اسلام آباد د دوی غوښتي دا چې تصمیم وکړي د افغانستان له خاوره په دوی هیڅ ډول برید نه کېږي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت په څو ځلي ټینګار کړی چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې پر پاکستان او نورو هیوادونو برید وشي. دا مذاکرات وروسته له هغې دي چې د طالبانو د دفاع وزارت د اکتوبر په یولسمه په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقض کړی او په پکتیکا کې پر ملکي وګړو هوایي بریدونه کړي دي. وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ سختې نښتې وشوې چې طالبانو انتقامي بریدونه وبلل. په دې نښتو کې دواړو لوریو یو بل ته د تلفاتو د اوښتلو راپور ورکړ او د لسګونو ملکیانو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه هم خپاره شوي دي. له دې نښتو راهیسې ټولې لارې بندې دي. یوازې د تورخم او سپین بولدک لارې د راستنېدونکو کډوالو لپاره پرانیستې دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د روانې اونۍ په پیل کې ویلي تر کومه چې د طالبانو حکومت سره خبرې بشپړې نه شي د ویزو د صادرېدو په ګډون به افغانستان سره ټولې چارې ځنډېدلې وي، خو په خبره یې د افغان کډوالو د اخراج بهیر به دوام وکړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، زموږ د همکارې ریپورت مو واورید. اوس هم تاسو ته یو مرکه دراورو په همدې تړاو باندې. لکه څنګه چې تاسو ته مخکې ویل شول، د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازي د ترکیه او قطر په منځګړتوب په استنبول ښار کې د خبرو اترو په دریم پړاو کې سره ناست دي او دوی وایي چې داسې یو مرحلې ته ورسیږي چې دواړو خواوې د یو بل سره جنگونه بس کړي او د وسلوالو یا د ترهګرو د اوښتو راوښتو مسله هم حل کړي. خو آیا همداسې به وشي؟ په دې اړه پخوانی سفارتکار ایاز وزیر سره زموږ همکار شانواز ترکزی مرکه کړي.
پکار دا چې کامیاب کی کنور نه وي، کم از کم چې دا بارډر خلاص کی، تجارت پہ روان وي د دواړو ملکونو په منځ کې. باقی ګلې دې دا یو بل نه یو بل نه غوښتنه ده، نو خو په یوه ورځ نه حل کېږي. دا اوس واچه مکه خدای مکه شپږ میاشتې اخستې بارډر هم دغه سلکونکي دلته خو څوک هم نه کوي. نو باران خدای چې څه لار طریقه به راوباسي.
که مذاکرات نه کامیابیږي دغه لارې دروازې خلاصون، نو داسې خو نورې دنیا کې به وي خامخا خبرې اترې او تنازع خو به وي، خو لارې خو به شاید نه وي بندې. که نه
خو دواړو طرفونو ته تکلیف هم دی، نقصان هم دی. د قبایلي سیمه ټول خلک په دې باندې وخت تېروي، بل کاروبار خو نه شته. دلته کارخانې هلته لګېدلې دي، بل شی شته چې د هغه نه ګټه ورته لاسته راشي. همدغه رنګ په خبر خلک هم یا د هر پایل چې دا لارې وتلي، تکبره دا غلام خان یا چمن، نو دا ورسره د کویت د پېښور د دې خلکو هم کاروبار تړلی دی. یا بیا په بله توګه یې وګوره، د ټول پاکستان د هغه نه اصل جوړېږي، ځکه چې دلته مخکې ورځو کې ټماټر په شپږ سوه روپۍ کیلو ته رسېدلي وو، چې د افغانستان راتګ باندې. زه خو دا وایم چې د دواړو هېوادونو یا د هر هېواد دفاعي قوتونه چې دي یا استخباراتي ادارې چې دي، د هغوی کار همدغه دی چې د خپل ملک دفاع وکړي، د خپل ملک قوت بیا بیا چې کله د خبرو اترو لار وي، دا باید چې هغو خلکو تفریح دي چې د چا کار همدغه دی، یا ډیپلوماټان دي یا سیاستدانان دي. په شمول د هغو خلکو چې د دې نه متاثر کېږي، لکه د بادر په دواړو اړخونو باندې چې خلک دي، قبایلي سیمه او پراخو افغانان، دوی نه څوک تپوس کوي نه پښتنه کوي، بس فیصلې کېږي او دوی غلي ناست دي، خو دوی فیصلې ورسواروي. دارنګ معاملې نه حل کېږي. د استخباراتو والد بالکل خپل کار کوي، دفاعي ادارې دې هم بالکل خپل کار کوي، خو دا سطح باندې یا په دې لیول باندې خبرې اترې باید چې ما څنګه درته ووایي هغه خلک وکړي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شئ.
اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندېدو په اړه واورېدل، تورخم چې تر ټولو لویه لار ده د دواړو هیوادونو ترمنځ، هلته که څه هم خلک د پاکستان افغانستان ته وختلی شي خو د تجارت ټرکونه لا هم ولاړ دي، ګڼ ټرکونه دغلته ولاړ دي او د ډرایوران وایي چې د دوی مالونه خرابېږي او په کار ده چې دا لاره خلاصه شي، ځکه چې دوی ته که دا لاره خلاصه نه شي دا ورته ډېر زیات نقصان رسوي. په دې حق لاس زموږ همکار فرهاد شینواره رپورټ لري.
د خیبر درې په لار ولاړ افغانستان ته مال وړونکو ګاډو ډرورانو مشال ریډیو ته وویل چې کډوالو په څیر دی، دوی ته هم اجازه ورکړل شي چې په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي.
حجز الله مشکل دغه چې کبه خرچي هغه مونږ خوړلې او د اوداسو د مانځه د روټۍ یو شي د رقم نشته، کډو ګډ کداوش لاړ اوس مونږ تم دا مهرباني دی چې دا ګډ خلاص کړم. بل دا خبره چې حکومتونه کومې خبرې کوي هغه دې بس کورسل طرفه دا خبرې وکړي چې کورسل مانی کینی دواړه خبرې وکړي، سیاست او تجارت دې باید جدا کړي، ځکه دا خو د کرول کاروبار کې خلک به داسې ورځ راشي په هر څه تباه شي، په یو بسته کال خواري په یو میاشت کې تباه شي.
نوم جارت ګل موږ سیمټ را بار کړي دي کابل ته روان یو، په څه کم یو میاشت کېږي ولاړ یو، لار بند نه ده، بعد گاڑو لاندې پراتو دې یخ تا ډوډۍ او بو هیڅ درک نه لګي، بعد دا غواړو چې مهرباني دې وکړي دا لار دې موږ ته کولاو کې ترانسپورټ دوی د حکومتو مسله ده، دوی خپلو کې حل کې کړي. شپې خور چې اوس بیټرو خطره شته، بیټرې خلکو نه وړي دي، گاڑو نه سامانو نغله دي، لګېږي شپې ډنګې مارا دا چې ډرایوران سبای یو گیز روان یو بیګا روان بیا هسپتال ته پبی نیو. دا
اکتوبر په یولسمه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتی ځواکونو ترمنځ په لږ تر لږه 500 سرحدي پولو باندې نښتې شوې او یو بل ته مرګ ژوبله اړولې وه. د دې نښتو نه پس د اکتوبر په 12مه نیټه د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې، خو د نومبر په لومړۍ نیټه پرې یوازې افغان کډوالو ته افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکړل شوې، خو د تجارت او عامو خلکو پر مخ لا هم تړلې پرته ده. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ لومړی په قطر دوحه کې او بیا د ترکیې په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات شوي چې په نتیجه کې د اکتوبر په 13مه نیټه سره په اوربند موافقه کړې او په یو شمېر نورو موضوعاتو به سره په بله غونډه کې بحث کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم موږ اوریدلی شئ. د امنیت په اړه باندې رپورټونو ته دوام ورکوو. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د وفاق او پوز لخوا په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې عملیات نه مني. دوی وایي چې عملیاتو کې پخوا هم خلکو ته ډیر زیانونه اوښتي دي، نو هر فیصله چې کیږي هغه باید په خیبر پختونخوا کې صوبایي اسمبلی او وزیر اعلی د قامی یا قبایلي مشرانو سره په شریکه وکړي. په دې اړه باندې د خیبر پختونخوا چارواکو په پیښور کې یو پریس کانفرنس کړی دی چې زموږ همکار غلام غوس هم ورغلی و او دا رپورټ یې را لېږلی.
د خیبر پختونخوا حکومت د نومبر په 12مه په صوبایي سمنه کې یو امن جرګه را بللې ده. د دغه امن جرګې په اړه په صوبایي سمنه کې د خبري کانفرنس وروسته د اطلاعاتو لپاره د اعلی وزیر صلاحکار شفیع الله جان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د صوبې د امن مسله تر ټولو لویه مسله ده او دوی د دې امن جرګې را بللو فیصله په صوبایي سمنه کې د امنیت په مسله د تفصیلي بحث او په نتیجه کې د جوړې شوې امنیتي کمیټې په سپارښتنه را بللې ده او دوی غواړي چې په خیبر پختونخوا صوبه کې د امن قائمولو لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو، قبایلي مشرانو او مدني فعالانو په مشوره یو متفقه تګلاره جوړه کړي.
کله ڈیبیٹ شو ہاؤس کے دو دن میں میچ تھے مختلف ممبران خپل تجویز پیش کو خپل کوئی مسئلے میں آئے پیش کے نہ بعد سیکورٹی کمیٹی جوڑا شو اگی دو میٹنگ شو اگی نور میٹنگ بند کی گئی ہے کہ آئی جی صاحب رالو سی ڈی ٹی افسران رالو چیف سیکرٹری صاحب رالو اپوزیشن لیڈر اگے ممبر دا سی ایم صاحب اگے ممبر دا ہیڈ کئی اسپیکر صاحب ہل تک اس ٹی وی آر سیٹ کی گئی لگی آدھی اس ٹول پولیٹیکل پارٹی سر مرفتہ ہو شو اگیب رضی اگیب اسپل ان پٹ بڑھ گئی قبائلی مشران بدرسی سیول سوسائٹی نہ مخلت رسی وکلا برسی ٹور خیبر پختونخوا سور اسٹیک ہولڈر دی سور زمو مشران دی بھی اسپل ان پٹ سر گئی آگے ان پٹ روشنائی کی اگے مشورو روشنائی کے وہ ٹی وی آر سیٹ کو اب سی ایم صاحب سر جمع کی گیا رپورٹ اور سی ایم صاحب اسٹیک ہولڈر سر خبر کی گی بدل تک امن امان اور دہشت گردی خبر ادا آگے مطابق وہ بریفنگ پورا یو بریف اگلے تحریک
په خبری کانفرنس کې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوالو د امن قائمولو لپاره په پښتونخوا کې پښویو او روانو پوځي عملیاتو هم نیوکه وکړه او دوی وویل چې تر دې دمه په صوبه کې د شلونه زیات لوی پوځي عملیات شوې دي او په زرګونو د استخباراتي معلوماتو په بنیاد هدفي عملیات هم شوې دي خو په صوبه کې بشپړ امن نه دی پزې شوې. په دغه اړه مې د اطلاعاتو د سلاکار شپی جان نه پوښتنه وکړه چې وفاقي حکومت او وفاقي ادارې د وسلوالو په ضد د عملیاتو کولو پالیسي لري خو صوبایي حکومت په پوځي عملیاتو تحفظات لري، نو د صوبې او وفاق ترمنځ د ټکراو په داسې حالت کې به دوی سرنګ د امن قائمولو یو تګلاره جوړ کړي؟ نو په جواب کې هغه وویل
زمو گورنمنٹ دلتا کہ دمو دریم دل گورنمنٹ کیو دخل ایک زمو دی دخل کو ووٹ بولا رکھا دی خل کو فیصلے بمو کو دی د پرم یوزل بیا امن جل کی کوشش ہو لگی ہے ٹول پولیٹیکل خلق ٹول انفورسمنٹ ایجنسیز ٹول مشران یوز کی کینو یو ٹی آر سیٹ کو اگی خل کو نہ رائے والو چر تک دا مسئلے جڑی دی زمو قبائل کو مشران دی اگی دی کی راشی
د خبری کانفرنس روست می د پاکستان تاریخ انصاف د سیاستوال او د قومی اسمبلی د غړی ارباب شیرالینا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د راولال شوی تازه تاوتریخوالی د صورتحال او د تورخم او نورو لارو د بندیدلو په اړه پوښتنه وکړه چې د افغانستان په اړه د وفاقي حکومت او ادارو د روانو پالیسیو په ترڅ کې به دوی هم د یو مشکل صورتحال سره مخ وي، نو پر روانه امن جرګه کې به دوی سرنګ په دې کې خپل کردار لوبوي؟ نو په جواب کې ارباب شیرالی وویل
پاکستان اور افغانستان تعلقات خبر رکھو خبر آئی سیما ماندی امن راشی ہر یو بارڈر ماندی چیز امنگا ٹوپی اور ٹینکو نے جنگی حالات بتانا اور زمگا صبح پر مفاد کی نظر
په صوبایي اسمبلی کې د 12 نومبر د امن جرګې لپاره تیاریانې روانې دي او د صوبې د گورنر فیصل کریم کونډي او په اسمبلی کې د حزب اختلاف د مشر عباد الله خان ترڅنګ د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو فعالانو ته په جرګه کې د ګډون بلنې ورکړې شوې دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زبوګ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زبوګ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ. اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. مشال ریډیو پر ایکس، فیس بک، انسټاګرام او همدارس په یوټیوب باندې تاسو فالو کوئ، تعقیب کوئ. په یوټیوب باندې تاسو بیلابیل ویډیوګانې شته دي، هغه کې تفریحي ویډیوګانې هم دي او خبری ویډیوګانې هم دي. پکې دا اوس که تاسو هلته ورشئ نو تاسو به په نړیوالو موضوعاتو باندې هم بیلابیلې ویډیوګانې وګورئ. لکه په نیویارک کې چې کوم نوی ښاروال راغلی دی، میئر راغلی دی، هغه یو مسلمان دی. په اول ځل باندې په نیویارک، ډېر لوی ښار دی، په هغه کې داسې شوی دي. نو د زهران ممدانی په اړه باندې تاسو وګورئ چې هغه څوک دی، ولې دی، زیاته ورسېده، څنګه ورسېده. همدارس ګڼې نورې ویډیوګانې هم شته. خو اوس د خبرونو د لنډیز وخت دی. د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازي نن د نومبر په شپږمه د ترکیې په استنبول ښار کې د خبرو اترو په دریم پړاو کې سره غږیږي. د دواړو خواوو د استخباراتي ادارو مشران په دې خبرې کوي چې څنګه د خپلمنځي تاوتریخوالی مخنیوی وکړي. د خبر پښتونخوا د حکومت ویاند شفی جان نن په پېښور کې خبرلان ته وویل چې پوځي عملیات نه مني او د وسلوالو سره باید مذاکرات وشي. شفی جان زیاته کړه چې پخوانیو عملیاتو هم د خیبر پښتونخوا ولسته د ګټې په ځای زیان رسولی دی، نو ځکه دوی د دغه مخالفت کوي. تر اوسه د پاکستان وفاقي حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تېره اونۍ د پاکستاني پوځ وان لیفټنټ جنرل احمد شریف چودري خبرولان ته ویلي وو چې اوس هم په بیلابیلو سیمو کې واړه عملیات هر ورځ کیږي، خو د هغه په وینا چې پریکنده عملیاتو ضرورت شته. د خیبر پښتونخوا د سوات قومي امن جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې د هر ورځ کیدونکو هدفي وژنو مخه دې ونیسي. د جرګې غړو له زیم نتی چوراک سره په ملاقات کې د وسلوالو پښتون اندېښنې ښودلې دي. په دغه ملاقات کې شامل د سوات یو قومي مشر حاجي زید خان نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د خلکو ته امنیت برابر کړي. بلخوا په سوات کې پولیس وایي چې دوی څوکۍ زیاته کړې ده او همداراز د پولیسو کمی هم پوره کړی، نو کوشش کوي چې امن بحاله شي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په روان 2025 کال کې د کوکنارو کر او د پینو تولید د تیر کال په نسبت کم شوی دی. د ملګرو ملتونو په ریپورت کې راغلي چې د طالبانو حکومت د بندیزونو او همدارز د خلکو او کروندګرو لخوا نورو فصلونو ته مخه کول د دې سبب شوي چې د اپینو تولید کم شي او کوکنار هم کم وکرل شي. مشال ریډیو ورو ورځن کو د خبرونو لنډیز تاسو ته مې درواورو او مخکې تر دې چې نور ریپورتونه ته ورشو، موږ سره به په ژوندۍ بڼه له بنو څخه د خبر پښتونخوا له بنو څخه زموږ همکار عمر دراز راشي. هلته عملیات روان دي همدا اوس، او هلته دا چې په دې عملیاتو کې څه وشول او څه پېښ شول په دې اړه باندې به د عمر دراز سره خبرې کوو. عمر سلم شي، تاسو موږ سره زموږ آواز اوري؟
بالکل، تاسو آواز راځي؟
عمر دراز اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ووایئ چې دغلته څه روان دي، په کومه سیمه کې د عملیات کیږي او تر اوسه پورې څه معلومات راغلي؟
دا د بنو شار سره نږدې په لویدیز یعنی د وزیرستان په طرف د بنو شار نه تقریبا 2 کیلومتر د شار سره نږدې دلته مامن خیل یعنی خدری مامن خیل سیمه ده چې هلته د ځایي خلکو او د پولیسو په وینا وسلوال نصاب راغلی دي او دلته په سړکونو ګرځېدلې دي. نو هغې نه پس بیا سیکیورټی فورسز یعنی امنیتي ځواکونه، سی ټی ډی او پولیسو ګډه دلته عملیات پیل کړل. دغه عملیات د پولیسو په وینا ته 1300 ساعتونو راهیسې روان دي. اوسه پورې هم دغه عملیات یا روان دي، ډزې کیږي، او په دې عملیاتو کې تر اوسه پورې د پولیسو په وینا چې کم تایید شوي دي 8 پولیس اهلکار په دې اپریشن کې یا عملیاتو کې ژوبل شوي دي، چې پاته کې اوس تازه راپور داده چې یو سا ورکړه یعنی اوه ژوبل یو وژل شوی دی. او د مخالف لوري د وسلوالو یا هیڅ معلومات د دوی په وینا نه دی راغلی. او البته دا جګړه روانه ده، خو په دې کې یو سیز بل هم دی چې دغلته کم د ریسکیو 1122 امبولانسونه چې د دې لپاره ورزی چې زخمیان راوچت کړي، دغه امبولانس هم یو وسلوالو د ځان سره بولې دي. او دا غې په ټولنیزو رسنوي ویډیو هم خبره کړې ده چې دا دوی یو قسم چې دوی غنیمت ورته وای چې هغه مهم د ځان سره بوتلو. البته سکیورټی فورسز لاړه په دې اړه یا موقف نه دی راغلی چې په دې کې وسلوال څومره وژل شوی دي. خو پولیس چې کم دی هغه تر اوسه پورې په دې عملیاتو کې 8 پولیس والا ژوبل وو چې یو ساور کړه او ژوبل دي. د عملیاتو سم روان دي. او یو سیز پکې یادونه دا هم چې مخدری مامن خیل د بنو بازار سره بالکل جوخته هغه سیمه ده چې دلته په 1 کیلومتر لاندې په 13 میاشت کې دلته د یو ډیری فارم نه د شپې وسلوالو 113 کمې غواګانې بولې ورسره 2 چوکیداران د هغه سیمه ده چې نن دلته یو ځل بیا وسلوال راغلي دي او دا عملیات روان دي. دلته ځایي خلکو یو بل غوښتنه هم کړې ده، استاذ تازه په جمعتونو کې اعلان نو نو وشول او دغه غوښتنه یې کړې ده د حکومت نه چې که دومره ډزې ودروي د خلک په کورونو کې ایسار دي چې دوی یو ځای بل ځای ته د کورونو ته یو بل ته انتقال شي. جی
ډېر مننه عمر دراز. یو پوښتنه ګزلرم د دغه د کمې اوس پر معلومه شوې چې د کمې ډلې وسلوال دي او داسې په رڼا ورځ باندې راتګ د دوی په باره کې د چارواکي څه وایي چې دا څنګه امکان لري چې دوی داسې وګرځي؟
بالکل چارواکو سره څومره هم چې یا خو هغه په اپریشن کې مصروف دي همدغه سوال مو چې کړی دی خو ځایي خلک هم دا وایي چې په سره ورځ دا وسلوال رالل په سړکونو وګرځېدل بیا عملیات پیل شول خو تر اوسه پورې ځایي خلک دا ګیله ضرور کوي چې تر اوسه پورې د وسلوالو د مرګ ژوبلې هیڅ اطلاعات نشته. البته پولیس والا په دې کې ژوبل هم دي یو ووژل شو او عام خلک په کورونو کې ایسار دي په لارو کې ایسار دي او دغلته زیاتره د امرودو نور دغه باغونه ډېر زیات دي چې په هغې کې یو خوا بل خوا دوی پټېږي. البته پولیس او سی ټی ډي چې کوم دی هغې په دې کوڅو کې ځای په ځای لیدل کېږي چې هغې سره یې جګړه روانه ده. سیکورټي فورسز هم د څو ساعتونو نه لګیا دي خو تر اوسه پورې کره معلومات یا هغه نه دي راغلي چې په دې کې وسلوال څومره وژل شوي دي. خو وسلوال په ټولنیزو رسنیو ځینې ویډیوګانو خپروي چې هغې ورسکیو 112 امبولنس چې هغه تایید شوی دی هغه وسلوالو هغه هم بوتلی دی.
ډېر زیاته مننه عمر دراز مهرباني. اورېدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږې د بنو په اړه باندې مو اورېدل چې په هغلته په یوه سیمه کې خدري سیمه کې پولیسو عملیات په هغه وسلوالو باندې کول چې هغې راغلي وو په بازارونو کې په کلو کې ګرځېدل او یو پولیس په دغه عملیاتو په وخت ووژل شوی دی او اووه نور زخمیان دي. په دې اړه که نور څه معلومات یې هغه به هم موږ تاسې ته درکوو. بلکې تاسې کولی شئ چې د مشال ریډیو ویبسایټ ته ورشئ هغلته بډیر معلومات.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اور دین کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د واتس اپ چینل ته تاسو ورشي او تاسو کول شئ چې له دغه لارې بیلابیل معلومات ترلاسه کړئ. دغه اوس چې تاسو ته کوم خبرونه وړاندې کیږي یا کوم معلومات چې تاسو راځي د دې په مختلفو شکلونو باندې تاسو په واتس اپ چینل کې هم کتل شئ چې هغه کې عکسونه یې په آډیو کې په غږ کې هر څه تاسو ته ملاویږي او همداراز ویډیوګانې هم شته. نو هیله ده چې هلته هم سر ورښکاره کړئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ او رپورټونه اورېدو ته همداسې پسې دوام ورکوو. په سوات کې د قومي امن جرګې لخوا ځینې استازي او قبایلي مشران ورغلي دي او د حکومت د بیلابیلو چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي او دوی له پولیسو او ځایي امنیتي چارواکو غوښتنه کړې ده چې هغلته دي نه یوازې د هدفي وژنو مخه ونیسي بلکې د وسلوالو د راتګ مخنیوی دی هم وکړي ځکه چې د دغه مشرانو په وینا په بیلابیلو سیمو کې وسلوال لیدل کېږي. دا چې دوی ته حکومت څه ډاډ ورکړی دی په دې هکله د نیاز احمد خان رپورټر.
د سوات قومي جرګې کارنده کمیټې غړو له هغې وروسته چې ضلع انتظامي او امنیتي ادارو ته امن ټینګ ساتلو لپاره د یوې میاشتې نیټه ورکړې وه. د نومبر په 15 نیټه سیدو شریف کې د ډیپټي کمشنر سوات سلیم جان مروت او ضلع پولیس مشر عمر احمد خان او اعلی چارواکو سره جرګه کړې او ورته سوات کې پرله پسې د وسلوالو لخوا عملیات هتپی وجنو باندې د سخت تشویش اظهار کړی. جرګه کې شریک د سوات هوټل اسوسیشن مشر حاجي زید خان رسته مشال ریډیو ویل چې سوات قومي جرګه سیمه کې امنیت په اړه اندېښمن دي ځکه چې اوس هم سوات کې ناامنی ده او د وسلوالو هلې ځلې روانې دي.
صورتحال سوات چې دی نو هغه اطمینان بخش نه دی ځکه چې مخکې تر ورځو کې د پولیو حوالدار پکې قتل شوی او بیا په ډډاره کې یو کس باندې بم بلاست شو پرون خو د مختار الدین قتل پکې هم وشو. په هغې کې خو وایي چې دا ذاتی نه عناد باندې دی بعض خلک دلته کې د خپل پروانو سره یا کمش پنکان چې کوټې خالی کړي پاغې کې ناستی او کتره کوزیږي او خلکو دمکیان عمر کې حالات تسلی بخش نه دي.
د سواد قومي جرګې ترجمان احمد چا په دغه اړه وروسته مشال اړه وویل چې سواد قومي جرګې مټه کې د امن لپاره یو میاشت وړاندې لویه مظاهره کړې وه او ضلع انتظامي او امنیتي ادارو ته یې سواد کې امن ټینګ ساتلو لپاره یو میاشت نیټه ورکړې وه. احمد چا وایي چې ضلع انتظامي او پولیس مشر د امن په اړه د وسلوالو په ضد کارروایو په اړه تفصیلي معلومات ورکړل او په الحال دوی یو ځل بیا د حکومتي ادارو په کارروایو باور کوي.
پوره هغه موږ ته یقین دهانیان راکړي چې په کوم ځای کې زمونږ پولیس نو ناس الته مونږ چوکیانې د غرونو په سرونو باندې جوړ کړې او مونږ سره اوس اکوپمنټ هم شته. زمونږ تعداد هم پوره دی نو انشاء الله چې داسې واقعات په بیان نه کیږي. دا کم واقعات چې شوي دي د دې پروګرس مونږ ته وویل چې کم کسان پکې نیولې شوي دي یا کم زمونږ داغه تفتیش ته روان دي او سواد قومي جرګې مشران وایي چې مونږ به د دې انتظار کوو چې د مخکې نور څونه پروګرس کوي نو مونږ به د خپل پولیسو سره او د سره باقاعده تعاون هم کوو خو چې دی هم لکه د امن طرف ته خپل ګامونه واخلي.
د سواد قومي جرګې او ضلع انتظامي او پولیسو په غونډه په سواد کې د دنیا ټي وي خبریال سلیم اتر وایي چې د سواد ولس اندېښمن دي چې یو ځل بیا بې کوره نشي او زیانونه ورته وانه وړي. نو ځکه ولس هم د سواد قومي جرګې سره ملاتړ کوي او د جرګې د امن لپاره هلو ځلو ته په ښه نظر ګوري.
د سواد عام ولس هم دا غوښتنه کوي چې دلته کې هغه حالات بیا پیدا نشي. دغه یو کړی ده یو سلسله ده چې دوی دغه جاری ساتلې ده.
د سواد قومي جرګې سره غونډې په اړه د ضلع سواد ډیپټي کمشنر او پولیسو لخوا جاري کړی شي په ګډه خبر پاڼه کې ویلې شوی چې حکومتي ادارې سواد کې امن ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي، پولیسو ته نوي وسله او سهولیات ورکړي، دغه رنګه نوي چوک پوستي هم جوړ کړی شوی او د وسلوالو په ضد وخت په وخت په خوپی اطلاع اپریشن هم کوي چې پکې ګڼ شمېر وسلوال نیولی شوي. ضلع انتظامیه وایي چې عام ولس هم دوی سره د وسلوالو په ضد مرستې کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده په ځینو ځایونو کې زموږ خبرونه لا هم په ریډیو کې نه اوریدل کیږي، نو ایپ یې ډېره ښه طریقه ده، ډېر په اسانه باندې تاسو ډاونلوډولی شئ او دا فری یا وړیا دی، تاسو باندې هیڅ قسمه څه خرچه نه راځي. نو هیله ده چې ډاونلوډ کړئ. کوم نه ډاونلوډ کړی تاسو موږ سره په ژوندۍ خبرونو کې راشئ او موږ ته ووایئ چې څه مشکل لري، که کوم مشکل یې او موږ یې حلوي شو خامخا در سره کار وکړو. یو بل رپورټ ته ورزو. د بر جنوبي وزیرستان ځینې اوسیدونکي وایي له ډیر وخت راهیسې شناختی کارډونه بندي. دوی وایي د حکومت لخوا د شناختی کارډونو تر بندېدو وروسته نه له خپلو سیمو بهر وتلی شي او نه هم نورو ملکونو ته تللی شي، بلکې د ځینو حکومتي اسنادو په ترلاسه کولو کې هم ورته مشکلات ډیر وي او په روزګار کې هم اکثر هغه کسان چې روزګار کول غواړي هغوی ته هم بېلابېلې ستونزې مخې ته راځي. نو دوی وایي چې په کار ده دا مسله حل شي. په دې اړه د اشتیاق مسجد رپورټ اورو.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع مشهورون مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومت یې د ضلع ګڼ شمېر کاسونه قومي شناختی کارډونه بند کړي دي چې په واجه یې د خلک ژوند د مشکلات سره مخ شوی دی. په دغه برعکس د سیمې یو مشر ملک سعید انور ویایي
مسجد اسه د وزیرستان د خور نه بهر خور باندې په کراچي په پېښور اسلام آباد باندې ابو دیو پاس کر چکلا اپریشن ورشه مې لړانګې شوې. مسجد ټول مایګریټ شول نو په کراچي ابو شولا په اسلام آباد پېښور ټانګ دی خان په دا وطنی نه باندې ابو شول. نو ویس د بادا مرغا چې مسجد سړی یا شناختی کارت جمع کوي یا پاسپورت جمع کوي نو هغه بلاکو په دغ باندې دا شک وی چې آیا دا افغانای دی. نو په دغه کیسی نقشے دینیز دے پاسپورٹ و دشناتی کارڈ تقریباً ویس چیکن دلاتا پا بی سی کمپونٹ سے دے کمیتے مخصا دیر در لاشلی دی دلاتا یوا ڈسٹرک لیول کمیتی وی چی پاکشی ڈی سی چیئر کوی اور ورسارا چیکن سیکیورٹی ایجنسی دی ایم آئی آئی ایس آئی آئی بی ایف آئی او دا طول یہی فورم حسادو دا تا تقریباً 800 کیسز رو غلی دی خو دے بادا مرغا دا 800 کیسز دری چالور کلنا پا لاو وڑی وڑی دے دغی مسئلے لیا ویسا پورے حال نرو وزی
دی سروکی سیمے تحصیل چیئرمین شاہ فیصل غازی دی زلے خلق شناختی کارڈینا باندھ کی دلے پواجا دی خلق مشکلات پدارنگ بیاناوی
دا یہاں دا کا زوانون دی او کا مشروم دی دا نا دپری تا کتلائشی او نا باہر تا تلائشی نا دا خپل زلے نا باہر تا و تلائشی در دا سکورانے دی چھے دے دے دعا کولا کی جی در کولا کی جی او دی زلے ان کی زامیا طرف چھے کی مان دل کا کمیٹے جورا شوی دو پیشتی ان زر محاکنی جی ہاں پتا شے کا چیر یوا محاکم آزیر آنے شی گردہ چاہر جانے کی جی انوش پلوی چاہتا سر خالتا پتان دی خان یا پکراچے بندے دائی دا خلق کے واتا فزکارینا جور کو پکراچے
مشال ریڈیو چې د ضلع اوسیدن کې د بند کړي شوی شناختی کارډینا په براکشه د سویلی وزیرستان پر ضلع ډپٹی کمشنر عصمت الله وزیر سره تماس ونیولی هغوی په ځواب کښې وویل
وزیرستان پر ډېر خلک کله نه دا حالات خراب شول دی خپل ضلع نه تللي دي او مختلف ضلع شي دې دې نشته دي نو دې وجه سره دې دې هلته چې کوم ایرېسټ نږدې د نادرا سنټرې دي هلته چې دې ورځي نو دې دا مسله را پېښه شي چې دې په بلاک شي نه شي چې واچوي چې دې آی ډي کارډس ایډرس بدل دي زما دې ضلع ډېر خلک په کراچی کې آباد دي نو کراچی کې دې چې څنګه هلته نادرا ته ورځي یا رینیول دپاره یا
سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدن کے دے چارواکیوں نے دا غشتنا ہاں وکڑا چھ دے بند کڑی شوی شناختی کارڈینا مسئلہ حل کولے دے پورا دا زر بیڑواندی اقدامات دا وکی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن
اور دن کو مشال ریڈیو اور مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې لکه څنګه چې تاسو ته وویل شول زموږ ډېرې خبرونه شته دي نه یوازې دا چې هلته تاسو رپورټونه لوستی شئ بلکې تصویران کتلی شئ ویډیوګانې کتلی شئ او همداراز د ملګرو دوستانو سره هم شریکوی شئ ځان که په تازه حالاتو باندې خبرول غواړئ نو خامخا د مشال ریډیو ویب سایټ ته ورشئ مشال ریډیو ڈاٹ کام یې پته ده زه تاسو ته دا هم وایم چې تاسو چې کله د مشال ریډیو ویب سایټ ته ورځئ هغه د هغې انټرنیټ چې دی هغه ډېر په کم انټرنیټ باندې تاسو هلته ورتللی شئ یعنی په تاسو باندې ډېر مصرف چې دی د انټرنیټ نه راځي په هغې کې په د مشال ریډیو په ویب سایټ کې دا اوس چې کم زمونږ اولنۍ رپورٹ ته ولنه برخه چې ده پاغه کې تاسو په استنبول کې د پاکستانی او طالب استادو ترمنځ د خبرو کم دریم پړاو دی داغه په اړه باندې لوستل شي او همداراز تاسو د کراچۍ کې چې کوم چایخانې بندې شوې دي 400 تقریبا چایخانې چې بندې شوې یا حکومت غواړي چې هغه بندې کړي پاغه کې ډېر زیاتې د پښتنو دي نو په هغه باندې یو ویډیو د تاسو هغه هم کتې شي او ترڅنګ په دې اړه باندې هم معلومات ترلاسه کوي شي چې د خیبر پښتونخوا حکومت ولې په صوبه کې سره د دې چې نامنی شته دی خو عملیات نه غواړي پوځي عملیات دوی وایي چې وفاقي حکومت یا پوس کې دا فیصله کوي نو دوی یې نه مني خو اوس په ریډیو کې تاسو ته رپورټونو په دوام باندې زو د افغانستان په اړه تاسو ته یو رپورټ دراوړو هلته د طالبانو په حکومت کې لا هم رسنۍ او خبريالان د ګڼو ستونزو سره مخ دي. د بي سرحد خبريالانو نړیواله اداره وایي چې طالبان په مختلفو طریقو باندې نه یوازې رسنۍ بلکې خبريالان هم زوروي او کوشش کوي چې د هغوی خوله بند کړي. زموږ همکار په دې حق له تاسو نور تفصیل دروي.
د بیپولی خبریالانو سازمان آر اس اف وایي د افغان خبریالانو تر نیولو او جبري اعترافاتو اخیستلو وروسته د دغه اعترافاتو خپرول د طالبانو له لوري د افغان خبریالانو د سپکاوي نوې تاکتیک او د خبریالانو د ظلم عمل نه ځپلو په برخه کې د یو نوې پړاو پیل نه خده. د غیر سازمان په نوم سیمه ییز سازمان د نومبر په څلور مخه په یو اعلامیه کې د افغان خبریالانو د مهمو مهدي انصاري د ګډون په اړه اعلان وکړ. د مهدي انصاري وایي چې د طالبانو د نیول کېدو وروسته له خبریالانو سره د جبري اعتراف په اړه خبرې وکړې او د خبریالانو د ظلم عمل نه ځپلو په برخه کې د یو نوې پړاو نه خده. د غیر سازمان په نوم سیمه ییز سازمان د نومبر په څلور مخه په یو اعلامیه کې د افغان خبریال مهدي انصاري جبري اعتراف ته په اشاره ویلي له نیول کېدو وروسته له خبریالانو د جبري اعتراف اخیستل د طالبانو د ډارولو د ستراتیژۍ یو بیلګه ده چې د طالبانو د استخباراتو له لوري په زیاتیدونکو توګه کارول کېږي. په اعلامیه کې د دې ادارې د سویلي آسیا مسؤلې سیلیا مرسیا ویلي د طالبانو استخباراتي ادارې هڅه کوي چې له دې لارې خبریالان مجرمین ثابت او د هغوی نیول توجیه کړي او په دې ډول د هر ډول راپور ورکولو مخه ونیسي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان خبریالان ادعا کوي چې د طالبانو له لوري تر نیول کېدو وروسته جبري اعترافاتو ته اړویستل شوي دي. یوې افغان خبریالې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې جبري اعتراف ته له اړ کېدو وروسته یې کار پرېښود.
دوی زه ځکه زنداني کړم چې زه خبریاله یم. ما یوې کورنۍ ورځپاڼې سره دنده درلوده خو دوی زه د یوې بهرنۍ رسنۍ سره د همکاري په تور ونیولم. داسې مهال چې ما هېڅ بهرنۍ رسنۍ سره کومه همکاري نه درلوده خو ما مجبوره اقرار وکړو چې له بهرنۍ رسنۍ سره کار کوم او له دې وروسته به یې نه کوم. ما نه د یوې پاڼې په سر منه واخیسته او ګوته مې هم ولګوله.
یو بل افغان خبریال چې نه غوښتل په راپور کې نوم او غخپور شي په لیکلي بڼه په یو بیان کې دا کړی چې طالبانو هغه له بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ په تور نیولې او وروسته یې ترې په جبري ډول اعتراف اخیسته. داسې مهال چې په خبره یې د له کورنیو رسنیو سره کار کاوه. آر اس اف ویلي له مهدي انصاري پرته حامد فرهادي ابوذر سارم سرپولي محمد بشیر حاتف او شکیب نظری هغه خبریالان دي چې د طالبانو د ادارې پر ضد د تبلیغ په تور نیول شي بیا بنديان دي. دغه ادارې همدار از ویلي دوه نور خبریالان هم په خپل سری ډول د طالبانو په بند کې دي خو نمونه نه دي اخیستي. په اعلامیه کې راغلي چې دا ټول د طالبانو د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور نیول شوی او په زور اعتراف کولو ته اړیستل شوی. آر اس اف ویلي د طالبانو دا ویرونکې طریقه په کلکه غندي او د مهدي انصاري او نورو افغان خبریالانو چې د طالبانو په توقیف کې دي د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوي. افغان خبریال مهدي انصاري د تیر کال د میزان په څلورمه په کابل کې ونیول شو. وروسته د طالبانو لومړنۍ محکمې له لوري د دوی د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور په 13 میاشتنی بند محکوم شو. طالبانو د 3 اکتوبر په 2مه د مهدي انصاري ویډیو خبره کړه چې هغه پکې د بهرنیو رسنیو سره په همکارۍ اعتراف کوي. خو د خبريالانو ملاتړو بنسټونو ویلي دا اعتراف په جبري ډول لومړی اخیستل شوی. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د عدالت غوښتنې بهرنیو اړیکو مسولې سمیه ولی زاده له خبريالانو نه جبري اعتراف اخیستل په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د ځپون کې پالیسي یو برخه بولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ادامه این روند
د دې وضعیت دوام کولی شي چې په افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنیو وضعیت لا بحرانی کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د بیان ازادي ځپل او د خبریالانو په وړاندې محدودیتونه پای ته ورسوي او د غرض دي زندانی خبریالان هر څه ژر له بنده آزاد کړي.
د بیپولی خبریالانو سازمان زیاته کړې لاغه وخت چې طالبان د 2023 کال په اگست کې بیا واک ته رسیدلي د افغانستان د رسنیو فضا په شدت سره محدود شوی او تر اوسه لږ تر لږه 15 خبریالان نیول شوی. همدارنګه افغانستان د 2015 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې له 180 هیوادونو څخه په 115 مقام کې دی. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ملي ګټو افغاني کلتور او اسلامي شریعت په رڼا کې د بیان او رسنیو ازادۍ او تجمن دي او دا چې هیڅ خبریال د رسنیز کار له امله نه دی ول شوی حدودوی دایدا تل د خبر اعلان او د بشری حقوقو د بیلابیلو بنسټونو لوري رد شوی ده.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندل شئ. مونږ تر وصله 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم در تخبرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو یوټیوب ته ورشي د مشال ریډیو خبرونه اغل ته وګوري البته په ویډیوي شکل باندې وګوري. د کرکټ یو خبر ته صدر کو نن د هند او د استرالیا ترمنځ چې دی یو شلوره کرکټ لوبه وه او په هغه کې دا د پنځو میچونو سلسله ده چې دا څلورم میچ وو. په دې کې هند استرالیا ته ماتې ورکړه. اول بیټنګ هند کړی او یو سل شپېته رنزونه یې کړي وو دا ټول لوبغاړو په اوټ کېدو په شلو اوورونو کې. او استرالیا چې دی دا ونه شو کړی یو سل نولس رنزونه یې جوړ کړل او په دې توګه یې په اته څلوېښت رنزونو باندې دا میچ وبایله. په دې میچ کې چې په استرالیا کې وشو کرار یو ځای د هغه ځای کې دا میچ وو. اکشر پټیل د هند هغه خلوبه وکړه. دوه وکټې وخت سي یو شنځونې هم کړې نو هغه د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. نو دا د کرکټ خبر اوس به بیرته رپورټونه ته راوګرځو. او دا هم د سپورټس په اړه باندې د فوټسال کې چیرته تاسو په ټولنیزو رسنیو لیدلی د افغانستان د ولس کلن ټیم چې دی په دې وروستیو کې بریاوې بیخي ډېرې شوې دي او کامیابیانې ډېرې دي. دغه ټیم اوس افغانستان ته بیرته ستون شوی دی او په مختلفو ولایتونو باندې ګرځي. په خوس ولایت کې دغه ځوانانو ته ډېر تود هرکلی ویل شوی دی چې نجیب الله الوخیلی په اړه رپورټ لري.
د خوس زرګونو اوسیدونکو د فوټسال د آسیایي هیوادونو په سیالیو کې د افغانستان د فوټسال د اولس کلونو څخه د کم عمره لوبغاړو بریا ونمانځله. دا مراسم چې د خوست ښار په مرکزی چاو کې جوړ شوی ول د خوستې ځوانانو په بلنه له کابل څخه د فوټسال له ولس کلنو څخه د کم عمره ملي لوبډل لوبغاړي هم ورغلي ول چې حاضرینو یې غاړو ته د ګلونو امیلونه ورواچول. د خوست یو اوسیدونکي رشید الله همدرد په دې اړه وویل
په دې سره افغانانو وخیله چې د افغانانو په منځ کې ملي والی دی ملي وحدت دی کاغه دی آر قوم دی کا دی آر ژبې دی دې ته ملي ارزښتونه چې په ملي ټیم کې کی دی دی ملی والی دی پر جنگیږي ټول ستر ارزښت دی او خصوصا د خوست ولسونو د خوست تر وخت وړي دی په خاطر چې دوی ځوانون دی تشویق شي.
خوست د افغانستان له حقوق ولایتونو دی چې د ملی او تاریخي ورځو ویاړونو او لاسرورونو پر مانځنه کې د هیواد په کچه خر رول لوبولای دی. خوستی ځوانان وایي د هرې سیمې کوم وګړی چې هیواد ته اتلولي او ویاړ راوړي دوی په پراخه کچه نمانځي او تشویقوي. د خوست یو بل اوسیدونکی نجیب الله اسماعیل خیل وایي
خوست د اتلولانو کور دی. خوست ته هر چا هر لوبغاړی هر اتلولي وروړي دوه په شاندارو مراسمو منځلای دی او په اینده کې هر لوبغاړی هر هغه اتلولي لري ان شاء الله موږ به داسې قدردانۍ کوو لکه د اوس مو چې وخت.
بلوری ته د فوټسال د ولس کلنو څخه د کم عمر ځوانانو د ملي ټیم غړو د خوستي ولسونو ته د هرکلی او تشویق وستایه. خو د راتلونکو بریاو لپاره له دوی د افغانانو مادي او معنوي ملاتړ اړین وباله. د ملي ټیم لوبغاړي میراج عزیزی وویل
ما خیلی خوشحالیم که امروز توانستیم بیایم.
مو خوشاله یو چې وتوانیدو نن ورځ خوست وګورو. له شور او زوکه ډک ولسی وینو. له ځایي مسؤلینو هم مننه کوو او د خپل خبرو په پای کې غواړم اعلان وکم چې زموږ ټیم د 2018 زیږدیز کال نړیوال سیالۍ ته لاره موندلې ده چې په هغه کې د برازیل او هسپانیا په ګډون نورې نړیوالې لوبډلې لوبیږي. له خصوصي سکتور او ملي سوداګرو غوښتنه کوو چې زموږ له ټیمه ملاتړ وکړي تر څو وتوانیږو نړیوال طلایي مډال د خپل هیواد په نوم کړو
که این تیم را حمایت کنم تا بتوانیم مدال طلای جهانی را از افغانستان کنیم.
یاد دیوی در افغانستان فوتسال لول سکلونو کم عمر افغان ملی لوبډلی په لومړي ځل د آسیایي سیالیو پایلوبه کې د دغو سیالیو اتلولي خپله کړه. افغان لوبغاړو په یادو سیالیو کې پرلپسې ازبکستان بحرین چین تایلند او په پای کې د ایران پیاوړي لوبډلې ته ماتې ورکړه. د یادونه ورده د نویو ځوانانو دریم پړاو آسیایي سیالۍ د بحرین په کوربتوب د اتو هیوادونو په ګډون په دوو ګروپونو کې د اکتوبر په 23 پیل شوی چې د همدې میاشتې په 23 د افغان لوبغاړو په اتلولۍ پای ته ورسېدی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. M A S H A A L R A D I O
دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.